پښتونکو لمړی ډله د چنیول کیږي او د کوویټ کابینې د سیاسي ناراضیانو د عفو د پروګرام لپاره د یو فرمان مسوده تصویب کړه. د طرحه په پارلمان کې د سیاسي اپوزیسیون د وکیلانو لخوا له حکومت سره د روان کړکیچ د ختمېدو لپاره د یو اساسي شرط په توګه وړاندې کړې وه. د کوویټ حکومت پرون په یوه اعلامیه کې وویل کابینې لازمه مسوده تصویب کړه چې اوس به د دې هیواد امیر ته وړاندې شي. د پارلمان له وکیلانو سره د حکومت کړکیچ د دې باعث شوی و چې د قانون جوړونې چارې په دې هیواد کې له میاشتو راهیسې په ټپه ودرېږي.
ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شذ خبريږي. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې مرحمت صافی پر مخوري. په دې خبرونه کې له داسې شذ سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي، د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې ښځینه ډاکټرانې په افغانستان کې د خپل مسلک راتلونکی څه ډول ویني. هغه ښځې چې باید له طب څخه فارغ شوي وای پر کور پاته دي. دا د طب په برخه کې افغانستان ته څومره لوی زیان دی. له میلمنو سره به پر نورو موضوعاتو هم خبرې کوو چې د طب له ډګر سره اړوند دي. موږ د افغانستان د طبي شورا له رئیس او نسایي ولادي متخصصې ډاکټر نسرین اوریاخیل او همداراز د عامې روغتیا وزارت د خوندیتوب او کیفیت لوړولو ډپارټمنټ له رئیس ډاکټر کریمه مایار امیری سره خبرې کوو چې په خپل ټولنه کې څه ډول بدلون راوستلی دی او پر دې موضوع به ورسره نورې هم خبرې کوو چې ولې افغانستان طبي متخصصینو ته اړتیا لري. اوریدونکو تاسو کولی سئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا هم له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ. زموږ د تلیفون شمیرې دا دي 00420221120501 او د واتساپ شمیره هم دا ده 00420221120401. پر دغه شمیره تاسو موږ ته د انټرنیټ له لارې پر واتس اپ زنګ وهلی سئ او یا هم راته خپل تبصره یا پوښتنه پرېښودلی سئ. زموږ د ازادي رادیو د سکایپ پته ده azadi.radio. همداراز دا موضوع موږ تاسو ته پر فیسبوک او ټویټر هم پرې ایښې ده. هلته تاسو کولی سئ چې موږ ته خپلې تبصرې پرېږدئ او یا هم راته پوښتنې پرېږدئ. موږ به یې وخت په وخت له خپلو میلمنو سره مطرح کوو. اوس هم ورځم د خپلې لومړۍ میلمنې پر لور. ډاکټر نسرین اوریاخیل صاحب له موږ سره د تلیفون پر لیکه ده. اوریاخیل صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
السلام علیکم. تاسو نه مننه چې موږ هم دې
ډاکټر صاحب، تاسو د طبي شورا رئیس یاست او همداراز نسایي ولادي متخصصه. دغه شورا آیا تر اوسه پورې فعاله د خپل کار کوي که څنګه؟
بالکل، طبي شورا په 2018 کال کې منځته راغله او دا د یو ضرورت په اساس صحي سیستم ته دا ډېره زیاته مهمه وه، هم په تحصیلي برخه کې په لوړو تحصیلاتو کې او هم چنان په سرویس برخه کې چې د ستاندردو په مورد کې کار کوي، د مریض د مسؤلیت په مورد کې کار کوي او د ډاکترانو د حقوقو په مورد کې. نو دا شورا همدا اوس هم ډېره زیاته فعاله ده او د دې ضرورت اوس هم په سیستم کې احساس کېږي او دا به ادامه لري.
ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې دغه شورا د ډاکټرانو د حقونو په برخه کې هم کار کوي د نورو فعالیتونو ترڅنګ. اوس چې موږ وینو وروسته له هغه چې افغان حکومت سقوط وکړ، د طالبانو له راتګ وروسته په افغانستان کې په ګڼو ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي ته د تګ اجازه نسته او همداراز له پوهنتون څخه د انجونو د تاګ مخه نیول سوی ده. هغه انجونې چې باید له طب څخه فارغ شوي وای دوی په کورو باندې پاتې دي. تاسو د دغه شورا له لارې څه ډول فعالیت کړی دی چې دغه محدودیت لرې سي؟
اول خو دا در توهم چې په ټول نړۍ کې په افغانستان کې هم د ښځو تعلیم او تحصیل ته شدیدا ضرورت ده او دا یو واقعیت ده او د دې نه هیڅوک سترګې نه پټوي چې دا باید ادامه پیدا کړي. مخصوصا ډاکترانو او معلمانو ته چې ډېر زیات ضرورت ده او زنانه ډاکټر په دمن په کلچر کې یو منلای ډاکټر د خپل سیزینه فامیلی کړي هلته وردي او ډېر خوشحاله چې یو ښځه یو بله ښځه معاینه کوي. نو د هغې لپاره اوس خو یو عمومي امر ده چې د طالبانو حکومت وایي چې موږ شرایط ورته مساعدوو او موږ مطمئنه چې دا شرایط آماده کو او طب فاکلتی به بیرته فعالی کو. گرچه په شخصي پوهنتونو کې همدا اوس هم طب فعال ده، زه خبره یم نجونې هم ځي فاکلتی طب ته او هلکان هم ځي، ولی په دولتي کې دوی وایي چې تر اوسه شرایط نه دي مساعد. نه هیله لرم هغه نجونې چې په کورو کې اوس پاتې دي او مکتبو ته نه ځي دې ته بیرته لاره پرانیزي او د ټولنې خوشبختي د ټولو خوشبختي ده چې هغه د ښځې او د نارینه په وجود کې او په تحصیل او تعلیم کې نغښتې ده، باید دوی ته یو زمینه مساعده سي. پرون ما واورېده چې د هرات نجونې لاړې ښوونځي ته، دا یو ښه بېلګه ده. زه هیله لرم چې ورو ورو دا مکتبونه بیرته شروع شي او دغه تداوم د ښه ژوند او د پیشرفت د افغانستان موږ له لاسه ورنه کړو. خو تر اوسه پورې چون ځینو برخو کې شروع شوی مکتب، ځینو کې نه ده شروع شوی، پوهنتونونه هم په خصوصي سطح باندې شروع دي، په دولتي کې تر اوسه نه دي شروع او دوی وایي چې یو څه شرایط موږ ورته دو. نو زه هیله لرم چې دا تر سره شي، که نه شي مطمئنه طبي شورا د مریض د مسؤلیت او د ډاکترانو د حقوقو لپاره به یو څه مذاکرات کوي، خبري به کوي، اقدامات به کوي تر څو مقامات دې ته وهڅوي او قناعت ورکړي چې دا یو ضرورت ده. زه مطمئنه یم هغوی هم احساس کوي چې دا یو ضرورت ده، ولی یو څو مودې موږ به وګورو کس له هغې حتما شورا خپل اقدامات کوي.
بله ډاکټر صاحب، په دې اړه که تاسو راته ووایاست چې د روغتیا د عامه روغتیا په وزارت کې چې کومې ښځینه ډاکټرانې په ریاستونو باندې یا پر لوړو څوکیو باندې دوی کارونه کول، آیا دوی اوس هم پر هماغه حال پاتې دي که له خپلو دندو څخه ګوښه کړای شوي دي؟
زه د عامه روغتیا وزارت نه خو خبره نه یم، ځکه چې ترجیح چیز خبره خو یو د مور ماشوم د صحت باروري د برخې ریاست هم د اوس هم ادامه لري چې ښځه د رئیس د نورو رئیسان نه خبره نه یم. دوه شفاخانې چې رئیسانې ښځې وي دواړه متاسفانه بیرون له مملکته دي او سرپرستانې اوس ښځې دي چې ښځې هغه شفاخانو ریاست مخکې دي.
بله ډاکټر صاحب، د ورسته له هغه چې حکومت تغیر سو او افغان حکومت سقوط وکړ، د ډاکټرانو په ځانګړې توګه د ښځینه ډاکټرانو پر وړاندې باندې څنګه ننګونې زیاتې سوي دي ستاسو په نظر؟
خوشبختانه ښځې ډاکټران کار ته پرېږدي او هغوی ضرورت ته د ضرورت په اساس اجازه ورکوي او نورمال خپل کار کوي، د هغو په کار کې کوم تغیر نه ده راغلی. دوه مشکلات هغه عمومي مشکلات دي، یو دا چې معاش او امتیازات هیڅ نه لري، غذا نه لري په شفاخانه کې، چې دا دوی ته ډېر زیات غټ چالش ده، مخصوصا هغه ښځو ته چې ډېرې فعالې معاینهخانې نه لري، عاید نه لري، واقعا ورته مشکله ده چې خپل ژوند ته او کار ته خپل ادامه ورکړي. زه هیله لرم په ډېر زر وخت کې د معاش او د امتیازاتو غمونه وخوړل شي. او بل دوی اکثرا نجونې اولادونه چې په کورو کې پاتې دي له مکتب نه، زه هغه ډاکټر صاحبانو سره چې په تماس کې یم دوی علاقه لري خپل وطن کې کار وکړي، که یې علاقه نه درلوده په افغانستان کې به تر اوسه پورې ژوند نه کاوه. ولې دوی ډېر ناراحته دي چې موږ لورګانې که مکتب ته پرېنښودل شي، فاکولتو ته پرېنښودل شي او تحصیل ونه کړي، موږ تحصیل وکړو او د موږ اولادونه به بې تحصیله وي، بیا دا موږ ته د زغم وړ نه ده. دوی هم مجبوره کېږي چې له وطنه لاړ شي، نو بیا هغه وخت کې به هیڅ څوک نه وي چې خدمات ترسره کړي. زه هیله لرم د تعلیم و تربیه برخه او د دوی د مالي برخې مشکلات حل شي. زه فکر کوم نور کوم مشکل ښځینه ډاکترانو ته په صحي سیستم کې نشته او دوی نورمال خپل کار وته ځي.
بله، که په دې اړه باندې تاسو یو څه موږ ته نور معلومات هم راکړئ، چې تاسو وویل چې ډاکټرانو ته معاش نه دی ورکړل سوی، څومره موده کېږي چې دوی ته معاش نه دی ورکړل سوی؟ او که تاسو یو یا دوه داسې کیسې موږ ته وکړئ چې ډاکټر صاحبان د مالي لحاظه له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي.
زه تقریبا دا دو رقم ماشونه و پسیهی سیستم که یو حکومتی ماشونه و یو انجوگان و غیر حکومتی محسوس چه دو پکیج دی سیستم پسیهی چه یو بی پی ایچس و ای پی ایچس اغا ای پیدا که و یعنی قراردادی شکل و اغا چوب چه پا دولتی سیستم که و اغوی پا حکومتی سیستم که لغه ورځې چې 15 د اګست طالبان حکومت اقتدار ته رسیدلی دوی اکثریت و متاسفانه ماشونه در خشته تر اوسه پورې یو تعداد دو آخر ورځو که فکر کوم لاسته راوړی دمش. اما په غیر دولتي مؤسساتو کې چې هغوی د یو سیستم تطبیقوونکي و په صحت عامه کې هغوی مخکې له دې 15 د اګست هم چون یو دی ریفورم سیستم روانه په غیر دولتی سیستم یا قراردادی سیستم دی وزارت صحت عامه کې دوی ماشونه ماتل سی و یعنی شاید داسې مؤسساتی چې څلور پنځه شپږ میاشتې ماشونه نه یې اخیستي چې دا به خلکو ته چې اقتصادي وضع ښه نه ده فعلا او قیمتي هم ډېره ده ډېره به سخته یي چې خپل ژوند مخکې بوسي.
مننه د معلوماتو.
بلبلګې په مورد کې هم چې زه بلګې ووایم زه داسې خاص مثال نه لرم ولې پرون یو ډاکټر صاحب راته وویلې چې زه له خپلې شفخانې تر کوره پورې پیاده لاړم ځکه چې ما پیسې نه درلودې چې زه او شفخانه یې ډېره لرې ده له کور نه چې زه کرایه ورکړم. یعنی په دې سرحد چې یو ډاکټر غریب شي نو هغه به څنګه بیا کار وکوی شي څنګه به د نوکري شپه تېره کړي او څنګه به عملیاتونه وکړي. زما په هاند هر چې زودتر حکومت باید دوی مالی مشکل حل کی بغیر دیره دا سیستم که سقوط هم نکه دیر سر به سقوط وی.
ډاکټر صاحب که تاسو زموږ د اوریدونکو ته په دې اړه یو څه معلومات ورکړئ چې د ډاکټرانو مخکې دولتي او غیر دولتي معاشونه څومره وو، یعنی په دولتي معاش څومره وو او غیر دولتي څومره وو؟ بله ډاکټر صاحب تاسو زموږ غوري زه فکر کوم چې زموږ رابطه له ډاکټر نسرین اوریاخیل سره قطع شوې ده. موږ هڅه کوو چې له دوی سره یو ځل بیا وصل شو او د دوی ژغ واورو. صافی صاحب وایي چې د دوی بلې تر یوې لنډې دمې وروسته به اورېدونکو بیرته له تاسو سره یو.
ځوان فکر له ځوانانو سره په تړلو مسلو تاوده بحثونه هر اونۍ د سی شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکراری د چهار شنبه د مازیګر له 3:30 بجو تر 5 بجو پورې اورېدل شي.
ازادي رادیو ته ځل بیا شرغ لاست. تاسو د مخکښ شذې پروګرام اوري. مخکښ شذې پروګرام د ازادي رادیو اونیز خبرونه ده چې په ژوندۍ بڼه د دوشنبه په ورځ همدا مهال خبريږي. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه ورسره خبرې کوو. له دوی څخه اورو او همداراز له دوی څخه پوښتنې کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي وي. نن لکه تاسو ته چې مخکې اعلان سو پر دې موضوع خبرې کوو چې ښځینه ډاکټرانې په افغانستان کې د خپل مسلک راتلونکی څه ډول ویني. هغه ښځې چې باید له طب څخه فارغې سوي وای اوس مهال زموږ میلمنې ډاکټر نسرین اوریاخیل هم وویل چې دوی ډیرا یې پر کور پاتې دي. په دې برخه کې خبرې کوو زموږ میلمنه ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل بیرته له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. ډاکټر صاحب یو ځل بیا ښه راغلاست.
مننه.
که تاسو موږ ته په دې اړه زموږ اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې ډاکټرانو په دولتي برخه کې او په غیر دولتي برخه کې د دوی معاشونه مخکې څومره وو؟
د دولتي برخې معاشونه خو ډېر لږ و متاسفانه. یو له ډېرو سختو دردناکو خبرونه چې په صحي سیستم کې و او دا باعث دې ګرځي چې اوس صحي سیستم ښه تداوم نه کوي. د معاشونو فرق و په دولتي برخه کې ماشونه ډېر ټیټ دي. هغه ډېر جد ماش چې دي او شفی سرویس ماش و او قدري امتیاز به مخشته له شلو پینزه ویزره افغانه و ندیر جگنه و ولی تر شپک زره و وزره افغانه و پوری هم ماشونه دی دکتر سایبانه و دی نرسانه و یعنی دیر زیاد تفاوت دروده ولی پا غیر دولتی برخه که ماشونه فوق العاده جگ و دی او دریور ماشیم دو سوه دری سوه دالر و او دسی ماشونه همه سی تلز زره دالر و پوری ماش درلوده نو دی اغیر پار از هیله لرم پا دی نیمی سیستم کسی دوی غاری چی پیکار وکی داره تفاوت لک زرکم کیزه که چی پا اصلی تطبیق کنیم داده برنامه دی صحت عامه دکتران دی که پا دولتی کی دی که پا شخصی کی دی و پا غیر دولتی کی ولی متاسفانه پا دولتی کی پا یوش پا که مثلا پا ملالی روختون کی پا یوش پا که درس پینزه درس عملیات که یو دکتر اما سهار امتیاز 500 روپی ماکولات دی او شاید یو سل روپی ورته خود احمه ورکی اغم افغانه چه دار دیر دردون که در زهیر لرم دا تفاوتونه دیر در لمنزل آرسی
مننه ډاکټر صاحب زب یو څو پښتنې زموږ لاوریدونکو راوخلم پر فیسبوک باندې ځینو اوریدونکو موږ ته ستاس لپاره یو څو پښتنې او تفسیر پریښي دي زیت الله مبارز صاحب یو تفسیر کړی ده او همدارز یې پښتنه کړی ده دوی لیکلي دي چې ستاسی لملمنو څخه می پښتنه دا چې د روغتیا وزارت په لیري پرتو سیمو ته د نسایي ولادي په برخه کې شدینه ډاکټرانی لري کنه یعنی هلته خو لیري سیمې دی ډاکټر بوي او یا نه خو زه په کندهار کې د ځینو ولسوالیو معلومات لرم هلته په لږ وخت کې د یوې ولسوالۍ دو اویا ښځو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی اوریدونکو د یادولو وړ ده چې ازادي راډیو دغه معلومات نه تاییدوي دا زموږ د یو اوریدونکي تبصره ده چې پر فیسبوک کې موږ ته پریښې ده او د لیکلې دی چې دا زه یوه ولسوالۍ درته یادوم کېدای سي ډېرې ولسوالۍ سته چې د میرمنو مړینه به ډېره وي پکښې کې اوس تاسې تر یو حده باندې کار نه دی کړی چې د روغتیا په برخه کې د ځینو موسسو سره قراردادونه وسي او روغتیا په برخه کې ستا ستونزې هوارې سي ډاکټر صاحب که تاسو د دوی دغه پوښتنې ته ځواب ووایاست چې هغه سیمې چې هلته لیرې پرتې دي د ښځو د نسایي ولادي په برخه کې دوی ستونزې څومره ډېرې دي او آیا دغه ستونزو ته رسیدګي سوې ده که نه ده
مننه اصلا دا ورور یو څه رښتیا هم وایي مشکلات مخصوصا لرې پرتو سیمو کې د خپله سیمې نه ډاکټره دوی نه لري یا ستراتیژي باید تعین شي چې د خپله سیمو نه باید ډاکټر نرس تربیه سي نرسان تربیه سوي دي له خپلو سیمو نه چې سیمې ورته وایي کمیونیټي میډوایف چې هغه ډېر څه سیستم د افغانستان کې او حتی په جنوب د آسیا کې یو موډل ګرځېدلی و چې دوی څنګه وکولی شي په ډېرې لرې پرتو سیمو کې قابلي خلکو ته د خدماتو لپاره ولیږي اما د ډاکترانو په قسمت کې هیڅ نوی اقدامات نه دي شوي په دې قسمت کې چې څه ستراتیژي دوی غوره کړي او پالیسیګانې چې دوی وکولی شي له خپلې منطقې نه له ولایت نه ډاکتران تربیه کړي او شرایط داسې ورته کېږي چې اوی لارس یا غلری پرتو سیمو تا اقلا دو کالا دی اول خپل دی تخصص آل تا کار بکی او پم دی شکل پروتیشن یا دوری شکل دی لارس خپل کارو تا ادامه بکی نو واقعا پا بعضی جایو که تی لری پرتی سیمی دی دی امنیت بخاطر خلط نکل مخصوصا خزی دکترانی هم دارن یا شرایط دی تعلیمی و تحصیلی دی اولادو لپاره نو برابر نو دوی نه کوي سوي چې دوی لار سي لري پرتو سي موته خپل اولاد فدا دي ټول شي او کې خپل ژوند مجبور و چې دوی په مراکز کې پات سي خو چون امنیت تقریبا ستا او زه هیله لرم او ستراتیجی دا سي تعین شي هغه څوک چې د تخصص په اخر کال کې وسیږي په ټول دنیا کې دا معمول ده اقلا یو دو کال دوی باید په اطراف کې تیر کی پس لغې بیا راسي هغه دیګری د خپل دی تخصص باید واخلي په غیر لغې باندې زه فکر نه کوم چې دا تطبیق د دې برنامې چې موږ ښځینه ډاکترانې ډېرو لېر پرتو سیمو ته ولیږو او هغوی په خپله خوښه لاړې شي دا فکر نه کوم چې تطبیق شي ولې دا مهمه ده چې یو ستراتیژي د حکومت لخوا د شرایطو په اساس ورته کېښودل شي
بله ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل، تاسو لمر سره پر لیکه پاتاسي، لتاس سره به خبرو ته دوام ورکو. اوس هم د دې خبرونه دوهمه ملمنه ډاکټر صاحب کریمه مایار اميري لمر سره د ټلیفون لارې وصل سوی ده. ډاکټر صاحب کریمه، ډیر مننه چې لمر سره خبرې کوي.
مننه تاسو نه هم چې موږ ته وخت راکړ تاسو سره پیژان تاسو.
ډاکټر صاحب اميري، تاسو د روغتیا په وزارت کې د خوندیتوب او کیفیت لوړولو د ډپارټمنټ رئیس یاست. دغه عہده چې تاسو یې لري اوس هم برحاله ده؟
بله، مخکې موږ د ډپارټمنټ په چوکاټ کې په ملچوي کې وو، او ولې متاسفانه د فند د نشټوالي او د بودیجې د نشټوالي د عمله یو څو کاله دا وځندیده. ولی دغه 2018 کال رئیس چې زه په هغه ډپارټمنټ کې چې کار کوم، امریت انکشاف رهنمودها او پروتوکول ها وو چې دا ما د نوې لیدرشپ ته او مخکنی لیدرشپ ته چې ډاکټر صاحب وحید مجروح وو هغه ته ما پیشنهاد وکړ، مال چې یعنی کومه یو ډاکټر ته یا مثلا شپقانو ته ګایډلاینونه او پروتوکولونه جوړ کړو یا ستانداردونه جوړ کړو، او یا مثلا د کیفیت ستانداردونه غلطه تطبیق کړو، او یا هم د چي مریض د خوندیتوب یا پیشن سیفټی پروګرام غلطه ارزه کړو. دغه ټول د کیفیت لوړوال باندې اغیزه کوي او تاثیر لري، او بل اخر د مریض یا مثلا د ناروغ دی د راضی توپ سبب د دې چې غدمون ناراضی کیږي د سیستم نه، او د غی مرینې کچه راټیټیږي. نو د ډپارټمنټ ته موږ پیشنهاد کړ چې بیرته په کوالټی امپروومنت اند سیفټی په نامه باندې چې هغه د کیفیت خوالي او د مسؤلیت ډپارټمنټ په غی نامه باندې موږ تبدیل کړ.
ش او د دغه ډپارټمنټ بودیجه د وزارت له بودیجې څخه ورکول کیږي.
امریت په چوکاټ کې ته به ملګری کیږي د دولت طرفه. تر اوسه پورې مونږه تخنیکی مکمل کسان نه لرو، یو ځای ما یو یوبل مونږه همکار چې ډاکټر دی هغه د WHO طرفه مونږه سپورټ کیږي، چې په عین زمان کې چې زه د پیشنټ سیفټی او کوالټی په برخه کې کار کوم، یو د غي ابعاد څخه د میکروب یا د انتان څخه د مخنیوي یا وقایع انتان برخه ده چې WHO مونږ ته سپورټ راکوي، او ماته یو بل ډاکټر دی چې ډاکټر نعیم لکنوال.
شاشه ډاکټر صاحب، مخکې ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل یادونه وکړه چې ډاکټر صاحبان په افغانستان کې د ماشونو د اخستلو لستونزو سره مخامخ سوي دي، او دوی له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې تاسو هم یادونه وکړه چې تاسو ډپارټمنټ مخکې تاسو پیشنهاد کړی وو، او د تاسو د وړاندیز پر بنیاد باندې رامنځته سو او دغه فعالیت کوي. دغه ډول ډپارټمنټونه یا وزارتونه په ټوله کې اوس مهال څه ډول ستونزو سره مخامخ دي د بودیجې له لحاظه؟
د مونږ د هغه ډپارټمنټونو چې د وزارت په چوکاټ کې دي، په خو وخت کې هم داسې دوناران وو چې د وزارت سره همکاري درلودله، لکه بانک جهانی وو، لکه WHO، یونیسف او MSH د یو سي دي به برخي هغه سپورټ کولی. خوشبختانه بعضي تر اوسه پورې هم ادامه لري، لکه بربري روغتیا صحت کې چې هغه بربري ریاست کې چې هغه د WHO، یونیسف او د یونیفی د طرفه سپورټ کیږي، او بعضي ډپارټمنټونه دي چې اوس هم بعضي پروژې دي چې هغه ته سپورټ ورکوي، لکه ګلوبال فاند غوندې، یا مثلا لکه دغه بلګ هغه یونیسف او WHO دي خونه. نو د موږ ډپارټمنټ هم د مې خونه سپورټ کیږي، ولی په ټول پرسونل نه، صرف دوه نفر دي، مونږ یو زه یو بل ډاکټر سب دي چې هغه سپورټ کوي.
بله ډاکټر صاحب اميري، که تاسو د خپل ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته څه وایست چې په خپل شخصي وضعیت کې تاسو له څه ډول ننګونو سره مخامخ سی وست، په څه ډول هلو ځلو تاسو ځان تر دې ورځې را رسولی دی، او د ښځینه ډاکټرانو ژوند نورو ته څه ډول الهام وربخښلای سي چې دوی هم باید په خپل ژوند کې هڅه وکړي؟
مننه د زه فکر کوم چې دا سوال به یعنی د هری ور ډاکټر څخه یا د سی کارکون کې نه چې وشي شاید د جواب د ما سره یعنی موافق دی وسی په د جواب کې یعنی دا ننګونه تنه د ډاکټرانو د دې لپاره نه د ټولو کارکونکو د لپاره سی کارکونکو د لپاره د ماش نشټواله یا مثلا زندیدل دي چې دی یو چالش سره مواجه کړي دي ولی په دې باندې امیدوار یو چې ان شاء الله که شرایط ښه شي مثلا دنیا یا نړۍ په موږ په رسمیت نه افغانستان په رسمیت باندې وو پیژنه افغانستان دولت او خپل کومکونه او مرستې ورسره جاری وساتي او کومکونه وکړي ان شاء الله د دې بحران به ډېر زر ووځو چې موږ خپل هم د غدري میاشتې کې یا دوه میاشتې کې چې موږ ماشونه نه دي اخیستي اکثریت ډاکټر صاحبانو یا مثلا نرسانو قابلي او کوسي کارکونکو چې دي په داخل د وزارت ساتمه کې او په بیرون ځایو کې چې دي مثلا په نورو ولایتو کې دوی خپل ماشونه تر اوسه پورې نه دي اخیستي ولی وعده یې د موږ سره کلکه کړې ده خپل دولت د ژوند دي ته چې مونږ سی کارکونکو ته مخصوصا زرانه کارکونکو ته مونږ ضرورت لرو هم په مدنه په مرکز کې او هم په ولایتو کې نو ان شاء الله موږ ته به د ماشونه زړه زړه تهیه کی نو هغه څوک چې د دولت طرف ما شخلي هغه ته دواده کړی دا او هغه څوک چې موږ سره سپورت لري هغه هم ویل دي چې موږ خپل کومک ته ادامه ورکوو.
بله ډاکټر صاحب اميري تاسو لمر سره پر لیک او سي زبا اوس بیر تور سم ډاکټر صاحب اوریا خیلته ډاکټر صاحب تاسو د اميري صاحب خبري هم اورید دوی له تاسو سره موافق دي د مالی ستونزو په اړه او د نور ننګونو په اړه چې ډاکټر صاحبان ور سره مخامخ دي. ډاکټر صاحب اوریا خیلک تاسو د خپل مسلکي د کړو په اړه زموږ اوریدونکو ته یو څه وایست او بیا دا چې تاسو څنګه وکړه سوي چې پر تاسو ستونزو سربېره تر دې ورځې ځان ورسوي.
مننه از خپل خپل سلامونه ډاکټر صاحب مایا ته وړاندې کوم. هیله لرم چې روغ او جوړ او سیو شکر جوړ تا وځي او زما مسلکی د کړې از د کابل پوانتون د ټپ فاکولټي نه فارغ شوم. بیا پس لغې مې تخصص کړی په نسایي ولادي برخه کې او بیا دا نمبر په اساس چې ما ویلې چې ټاپ نمبر یې د استاد په صفت بیسه په دې پروګرام کې جذب شوم چې اوس د تخصص د پروګرام استاد یم. په زمن کې مې د سیاحت یمې ماستری اخیستې ده. زه ماستر یم د سیاحت یمې نور د نسایي ولادي فیلوشپ مې هم کړای ده او نور وړې زده کړې ډېرې زیاتې دي لکه الټراساوند او د شیان چې ضرور نه رسی اړي.
بله او که تاسو د خپل تجربه په اړه باندې راته وایئ چې تاسو د خپل کاري دورې پر مهال باندې څه فکر کوئ چې څه ډول خدمت یا هغه لاستراوړنی چې تاسو درلودې په ټولنه کې چې تاسو فکر کوئ چې د پام وړ دی او تاسو غواړئ چې یادې کړئ.
اصلا یو ډاکټر که په صداقت باندې کار وکړي تنا د خلکو زړه چې لاسته راوړي هغه یې لاسته راوړنه ده. اولین شی چې یو ډاکټر ته ډېر زیات ضرور دي چې خوشبختانه زه لرم هغه دا ده چې خپل مریض سره ښه رویه وکړي، د مریض د زړه خواله وکړي، مریض ته صادق اوسېږي او په مریض تجارت ونه کړي او دا د ډاکټر ډېره غټه لاسته راوړنه ده ځکه چې طبي اخلاق، صداقت، تعهد او راستکاري د مریض مقابل کې هم دنیوي هم د خدای په نزد باندې یو اجر لري چې دا د هر ډاکټر یو وظیفه ده او الحمدلله چې تاسو په دې منځ سره رسولې ده. زه په خپل طبي عمر کې هیڅ وخت بیکار نه یم، پاتې همیشه مې د افغانستان ښځو ته خدمت کړی ده. مریضانو ته تقریبا 1500 عملیات د جراحي متروسه کړي چې کمترین اختلاط یا کمپلیکیشن یا ضرر به مریض ته رسولای ده. همدارنګ ډیر زیات په ډیر سخت جنگی شرایطو کې په هر شرایطو کې د افغانستان کې اوسېدلې او افغانستان ته مې خدمت کړی، نوکری مې ورکړي، کار مې کړی ده. همدارنګ زه د څو بنیاد او اسوسیشنو رئیس او مثلا او ټول مې دا طلب کار کړای مثلا زه د افغان فامیلی ګایډنس اسوسیشن یا انجمن راهنمای خانواده افغان رئیس او زه د انجمن نسایي ولادي افغانستان چې د نسایي ولادي د ډاکټرانو انجمن د رئیس او د افغانستان د سرطان د بنیاد رئیس هم دا طرف کارونه مې ډېر زیات کړي دي او واقعا مې لذت وړی. زه هیله لرم پس له دې هم زه توان پیدا کړم او خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډیره مننه ډاکټر صاحب اوریاخیل چې تاسو په دې اړه باندې زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل. ډاکټر صاحب ما یار همدا پوښتنه بل تاسو څخه وکم، که تاسو د خپل لوړ زده کړو او د تجربې په لحاظ باندې د خپل لاسته راوړنو په اړه یو څه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړئ.
ډیره مننه زه هم ډاکټر صاحب اوریاخیل ته ما غږ باوري خپل سلامونه او نه کې هله وړاندې کوم او ډیر می سرګي په روخانه کې چې د دوی مینتل نصیرا او وینم او کله چې غاګي اورم ډیر خوشاله کیږم. نو د دې ځواب سوال په ځواب کې داس باید وایم چې ما هم تقریبا د ښکاله کیږي چې زه د طبي پنتون پندي پنتون کې به کول نه فارغ شوی یم. زه اول جنرال پریکټیشنر یا عمومي طب کې کار وکړم، بیا وروسته مې بیا ز د ته دا عمل نه زغله خپل ټاکو به می چې ورده ګولایته زغی ته لاړم. بیا ما دولس کله هغه ته په شفخانه کې کار وکړ چې دغه د څنګه سره زد وکړه. ما په پېښور په شفخانه کې وه، شفخانه باندې مرسي په نامه باندې هغه شفخانه کې ما خپل زده کړې وکړلې، مثلا عملیاتونه یې نو شاون چې د هغه مې هلته زده کړل. بیا وروسته بېرته راوګرځېدلم افغانستان ته، هغه شفخانه کې مې کار کوو. بیا د کرزي په اول وخت کې زه کابل ته راغلم د 2004 کال رئیس په دې خوځه د عامر روغتیا وزارت کې کار کوم. ما تقریبا د دې تقریبا څو کاله به وایم شپاره سو ولاس کاله کې. نو ما مختلف دپارتمنټو کې مې د ریاست چوکي عملیات چوکي مې وظیفه اجرا کړې ده، لکه د ساتي باروري کې، لکه فاميلي پلانینګ کې، لکه بهبودي کیفیت کې او ګایلانو پروتوکولو جوړولو کې، او اوس بیرته د بهبودي کیفیت او مسؤلیت څنګه کې دي کې مې کارونه کړي دي. لکه ډاکټر صاحب چې روي خل چې ویل، ما هم خپل مسري پروګرام د هندستان نام لاس راوړی دی، مسري لرم په پاغه کې، او بل مسري دی سرټیفیکټ دی هغه نه مې اخیستې ده، د لندن سکول نه مې اخیستې ده د انګلستان، او خپل کلینیک هم لرم، مریضان معاینه کوم، او الحمدلله ټول مریضان مې خوشې دي، هغه نه خوشاله دي. نو بلالوی د دې چې ز خپل تحصیل مختبو ولای دی، الحمدلله چې مصالور اولادونه ډاکټران دي، او یو زوم چې دی هغه انجینر دی، او یو ورکی لور مې ته دی ولاسن سم کده. نو د مو اولادونه هم چې دوی ملورګان یو زوم زمون چې دی تسویه دی تخصص پوري، او استاد دی یو مشر زوی مې په طبي پانتون کې. نو تر دې وعده پورې مې هغه ته هم روزنه ورکړې ده، او دغه په هغه کې مې کمینه ده کړی دغه تربیه کې او په روز
مننه. ډاکټر مایار صاحب، تاسو یادونه وکړه چې تاسو یو لور په یو لسم صنف کې په یو لسم ټولګي کې زده کړې کوي، اوس چې نجونې ښوونځي ته نه ځي، تاسو که د دوی د وضعیت په اړه مشته وایست؟
دا خو په خپل کور کې مثلا خپل درسو ته ادامه ورکوي، او هر ورځ دې ته امیدواره ده، لکه موږ تاسو چې مسلمانان یو او خدای باندې توکل کوو، امید لرو خدای پاک ته، نو امید لري چې انشاءالله دا دوه صنفه به نور هم خلاص کړي، ولسم او دولسم، او بیا د دې هم زړه دی چې دا یو د غاښ ډاکټر ووسي. نو انشاءالله به دې هغه کې به بریالی شي او خدای به بخیر کامیابه کړي، او دا ډېر امیدواره ده په کور کې خپل مکمل درسونه دا شنوایي د څنګه سره یې مثلا رونه یې مزه مثلا طاری د ټول سره کومک کوي. نو امید یا چې د ما د لور په څیر نورې لونې د وطن ټول خويندې مې د ټول خپل تحصیلونه خلاص کړي، او مزه د خدمت ټول خپل هموطنانو ته وکړي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب معیار او ډاکټر صاحب اوریاخیل، تاسو لمر سره پر لیکه اوسې. اوس هم ځینې اوریدونکو مشته ټلیفون کوي د دوی پښتنې براواخلو، او که دوی کومه تفسیره لري هغه به واورو. اوس هم ورځم دا اوریدونکو پر لور مهرباني وکړي، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم، هیل احترامات جناب ملالی خورتا ستا، او ډاکټر صاحب اوریاخیل، او ډاکټر صاحب ته، او جناب صافی صاحب تم خاص ځانګړي سلامونه. اسد الله صافی ما، او د سندونو کور لغمان نه.
مننه صافی صاحب چې تاسو زنګ وهلې دي. تاسو د موضوع په اړه باندې کومه پوښتنه لرئ؟ مهرباني وکړئ.
مننه جواب صافي لمړی براشم تفسیره به کومه دا چې زه د تی پونځي محصول يم او وز د ستاش په برخه کې معرفي شوی یم او ستاش کې یم. نو متاسفانه چې زموږ صحت پرسونل محترم ډاکټر صاحبان او استادانو زموږ لطف کو هغه خو مطرح کړه خبره ډیر زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. کاغه د افغانستان څلور دیرش ولایتونه که هر ولایت د نورستان لغمان متاسفانه زموږ لغمان کې د ډاکټرانو معاشونه څلور میاشتې شو چې ترلاسه کړي نه دي او نوکری والان مو په نهر درمل نشته د درمل نشتهوالی ده چې مریض ته د بازار نه درمل لیکل کېږي جناب صافی خو دا ډېره غټه خبره ده. دلته په افغانان چې دي متفانه ډېر غریب خلک دي نو دوی ته چې سیتامې نه دوا تطبیق نه شي نو دوی دومره وس نه لري چا چرګې او هغې خرڅې کړي وي هغه مریض یې راوستی د حکومتي شفخانې ته هلته بیا نسخه شخصي لیکل کېږي ځکه هلته درمل نشته دوا نشتوالی ده. نو جناب صافی خور ډیر مشکلات سره مخ یو نورم ډیر مشکلات دي نو خدای دې وکړي چې زموږ وطن کې دا مشکلات پای ته ورسیږي.
ډیر مننه. اوس هم ارزو یو بل اوریدونکو ته چې دوی کا کومه پښتنه لري مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده. بله فکر کوم چې زموږ غږ نه اوري اوس به بیرته به ولاړ سو بل چا ته بل اوریدونکو به راواخلو. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده. دوی هم فکر کوم چې زموږ رابطه له دوی سره قطع شوې ده. ډاکټر صاحب اوریاخیل تاسو ته براسم تاسو یادونه وکړه چې تر 3000 زیات جراحي عملیات مو کړی دي چې دا یو لوی لاسته راوړنه د یو افغان ښځې لپاره ګڼل کېدای سي. تاسو که په دې اړه باندې خبرې وکړئ یو څه چې تر ډیره څه لامل کیږي چې یوه ښځه د ولادت پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي په داسې حال کې چې ډیری وختونه داسې هم کیږي چې د جراحي عملیاتو پر یوازینۍ لاره وي چې د یو ښځې ژوند وژغورل سي.
مننه. دا خو اول مونږ باید نه تنها د تیبي له لحاظه بلکې د افغانستان د شرایطو په اساس باندې باید ووایي چې څه باعث کېږي چې ښځې خپل حیات له لاسه ورکوي. اول دا چې دوی ښځې خپله تصمیم نه نیوي چې چې لاړ شي ډاکټر ته شفخانې ته ورسیږي. د کور نور غړي تصمیم نیسي خوا کې خاوند دی نور غړي تر څو چې دوی تصمیم نیسي د ښځې وضعیت خرابیږي ځکه چې کلادي کیس یا د ماشوم د زیږونې وخت کیس ډېر عاجل برخه ده او څوک نه کوي چې ډېر منتظر سي ورته. بل دا چې اقتصادي مشکلات دوی لري وخت چې دوی تصمیم ونیسي بیا کرانه لري د موټر د دوا پیسې نه لري د فیس پیسې نه لري د مختلفو برخو د هغې دپاره اقتصاد هم ډېر زیات پکې رول لري. ولې د ښځو حقوق چې دوی باید خپله تصمیم ونیسي ولاړ سي شفاخانې ته منظم قبل د ولادت نه خپل بال ولادت او د ولادت وخت کې دا ډېر مهم اړینه ټکی ده چې باید ټول دې راوړي کي او دا باید قوي سي او ښځې په دې حقوقو باید ورسېږي. وخت چې دا دوه مشکله هم نه وي شفاخانې ته چې ورسېږي مخصوصا په لرې پرتو سیمو کې اکثرا هغه صحي پرسونل پکې موجود نه یا دوا موجوده نه یا هغه سامانالات یا سهولتونه چې باید یو عملیات ورته اجرا سي هغه موجود نه. نو دا فکتورونه عمومي فکتورونه دي چې ما درته وویل. ولې په صحي فکتورو کې ډېر زیات مهم اول خو هغه خوندي زیګانې دي چې مخکې له ولادت او بال ولادت خوندي زیګانې یو له مهمو عاملو دي. مړینې د مورګانو نه دي چې دا په څو سرویو کې چې په افغانستان کې اجرا شوي دي هغه کې لیدل شوي چې خونریزي هغه یا د وینې راتګ اولین مشکل ده په هغه کې چې ښځې مري او خپل ماشوم او خپل حیات له لاسه ورکوي. دویم دا چې جګ فشار متاسفانه د مونږ افغانستان کې مراقبت قبل یا مخکې له ولادت مراقبت ډېر ضعیفه ده. خلک نه ځي شفخانو ته. سیستم هم ورته داسې نشته چې کور په کور یا څه رقم سیستم ولري چې هغوی وکولی سي د دوی هغه د خطر الانې ورته ووایي یا تشخیص کړي قبل له وخت نه. نو د هغې دپاره جګ فشار هم یو له مهمو لاملو نه ده چې باعث کېږي چې خپل حیات له لاسه ورکړي. همدارنګه کمخونی خپل کمخونی ډیر بد شي د سیمه مور زر خپل حیات لا سوار کی او میکروبونه مختلف میکروبونه باعث دي ګرځي ځکه چې خپل د شاته دي تعلیم دي کورنۍ او مخسن په لري پرتو سیمه کې هم لدی نگاه ښکته ده چې وینه پیږي چې میکروب څنګه جلوګیری کوي او اسی په هغه نام چې ورته سوي باید سوي نه ده سوي ځکه تاسو پیږي د منګه تقریبا 90% یا وی سایت اخر نشته 90% خزی په لري پرتو سیمه کې به سواد دي او همدارنګه نارینه هم ډیر زیات 22 نو سلای نه سي دوی ته باید سیستمونه جوړ شي چې دوی ته ووایي چې د میکروب د مخنیوي لپاره څه باید وکړي دي علائم خطر شي دي په ولادت کې څه څه دوی وکړي چې پوسی چې خپل د کور مهم غړی چې ښځه ده هغه ته نجات ورکړي نور مختلف عوامل هم په شفخانو کې شته مثلا د ډاکټر نه بود د انستیزی نه بود د دوا نه بود دا مختلف عاملونه دي چې کدی زیات وي شاید یو سات و سات هزار برد نیسی چې باعث دي کسی چې بالاخره متاسفانه یو مور خپل حیات له لاسه ورکړي.
مننه ډاکټر صاحب اوریاخیل. اوس په هم ډاکټر صاحب معیار ته ورسو. ډاکټر صاحب معیار تاسو د ډاکټر صاحب اوریاخیل خبرې واورېدې دوی ځینې لاملونه یاد کړل چې لکباله شذي د ولادت پر مهال خپل ژوند له لاس ورکوي دوی ټولنیز او اقتصادي لاملونه او ستونزې یاد کړې چې ترڅنګ د روغتیاي ستونزو خبره هم وکړه تاسو په نظر د کوچني عمر ودونه د جنونو لپاره څومره خطرناک کېداسي چې دوی خپل ژوند له لاس ورکړي د کوچني ولادت پر مهال
ډیره مننه د ډاکټر صاحب یاخیل سره زه 100% موافقه یم ما پوینټونه چې د ذکر کړل هغه درې دیلیګان یا مثلا تاخیرونه چې واقع شي خدي یا مېرمنی ډیر د خطراتو سره مخامخ دي او د غي سره دغه سوال چې تاسو وکړه بيخي د غي سره موافقه یم هغه مېرمنی چې د تلس کولونه چې ټو عمر ولري مثلا شپارس کلنی یا تلس کلنی یا مثلا ولستاسي او چون هغه په خولې ته نه وي رسیدلې دغه هغه طبي جوړښت یا مثلا هغه د وجود هغه واده نیوي کړی نو د خطر باندې د خطراتو ته مخامخ کیږي او که بیا د مړینې باعث نشي نو یو تعداد زیات ناروغي لکه د فیستولا جوړول او دغه نور مشکلات ورته پیدا کیږي چې د امر د پاره د ایوجن کیږي او معیوبیت پیدا کوي او همچنان دا مشکل په هغه مېرمنو کې هم شته چې د غي سن د فرزند ډیر شونه پنځه د شوکالونه